السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم پایل په لنډو خبرونو باندې وکړو د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یک شنبې پورس په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلي حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله آخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی و د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. ازادي راډیو ته غواږی است. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیونه افغانیو مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3000 څخه اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به دوه برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې په هاتای او همدارنګه په امان کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې او د افغانستان د سفارت د سرګندونو په اساس په ترکیه کې په همدغو دوو سیمو کې د افغانستان ګڼ اتباع هم زیانمن شوي او درانه مالی او ځاني تاوانونه ور اوښتي دي. او وروستی خبر ده چې په پاکستان کې په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزارن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو ته نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په لاهور کې د ګزارن یوه پیښه 4 ورځې مخکې ثبت شوې وه او پاکستاني چارواکو دغه پیښه په ننګرهار کې له دې ویروس سره تړلې بللې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم د طالبانو د حکومت خپلمنځي شخړو په اړه باندې دی او تر هغې وروسته د پوځي چارو د یو شمېر کتونکو خبرې راخلو چې ویلي دي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپترو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. په دې اړه هم درته ریپورټ لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د طالبانو له سخت دریځیو ښکاري چې دوی د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې نه سموي. یو شمېر افغان نجونې بیا له نړیوالې ټولنې څه غواړي؟
نړیوال دی خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لرې شوي.
د رادیو د نړیوال ورځې په مناسبت هم د تاسو ته یو خاص ویډیوي او رادیوي ریپورت لرو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د رادیو یو شمېر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د رادیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او رادیوګانو له اوریدلو بې برخې شي.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې په کابل کې یو شمېر خلک وایي خپل ټول کور د اقتصادي ستونزو په خاطر په پورونو باندې چلوي.
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
آزادی رادیو ته غوګیست د پوزي چارو یو شمیر کتونکي وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټرو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت بیان بیا د مقاومت جبهې غړي د دوی په ټکو آزمویل شوي څیرې بولیا وایي د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر غړو څرګندونې موږ د پوځي چارو له کتونکو سره شریک کړي. باید وایم چې د مقاومت جبهې یو غړي او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لندن په دغه غونډه کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د هغه لزګونی هلیکاپټر دوی ته ورکی چې د پخوانی نظام له سقوط وروسته هلته کینول شوی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دغه خبرو د پوځي چارو یو شمیر کتونکو خبرګونونه پارولې دي. د دې ډلې د دفاع د وزارت پخوانی ویاند او پخوانی پوځي جنرال محمد راتمنش وایي چې د ښاغلي دوستم دغه خبرې یوازې د وړاندیز تر حد دی او د دې په خبره په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د پخوانی پوز د کینول شو هلیکاپټر مالکیت د امریکا په لاس کې دی. کده چې د ښاغلي راتمنش د خبرو یو برخه وو.
دا چې مارشال دوستم دغه غوښتنې مطرح کړې دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا، تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان جواب ووایي.
د خغلی ارادمنش سربیره موګه د پوزي چارو د بل کتونکو اسد الله ندیم سرګندونی هم راوخسته. خغلی ندیم وایي چې کچیرته امریکا دغه هلیکاپټر چې په تاجکستان او ازبکستان کې دی د طالبانو مخالفانو تسپاری یا د مقاومت جبهې تسپاری دا په دې معنی وي چې امریکا یو ځل بیا په مستقیم ډول ځان له طالبانو سره په جګړه کې ښکېلوي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی اسیا هیوادونه دي مشته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټر شته. دوی دې دغه مشته وسپاري.
ازادي رادیو تغوغي است. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاري هم واوري او ګوري. ل اسد الله لودین سره مو اړیکه پرې شو خو تر کومه ځای پورې چا خبري وکړي و موریدل چې د پوزي چارو یو شمیر کتونکو وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي او ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. لنډه دمه واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب د پانی لیدونکو بیا مو هم خره غلاست ویم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دند یوازې معنا کول نه دي. ښاغلی حنفي د یکشنبه پورس په کابل کې یو سیمینار ته ویلي مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. حنفي که څام د چانوم نه دی اخیستې خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. حقانی د واک د انحصار په مسله باندې انتقاد کړی و او ویلي و چې اوس ټول د خپل ارادي په خوخه باندې مختزیه او د خلکو خبرې نه اوریدل کیږي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلي د مشرتابه هغه حکومتونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر ښځو باندې د بندیزونو په خاطر همدارنګه د ښځو د تعلیم د ممانعت په خاطر له فشارونو سره مخ دی. همدغه فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو چارواکي وخت په وخت په خپل مشرتابه باندې ځینې نیوکې وکړي. د امریکا بروکینګز تیرندوی مؤسسې په یو راپور کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د طالبانو ځینې چارواکي او مشران د ملا هبت الله اخندزاده له سخت دریځو او د واک له انحصاره په تنګ راغلي دي. په دغه راپور کې په تیره بیا د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب خبرو ته اشاره شوې وه چې څو واره د دوی څرګندونې او نظریات د ملا هبت الله اخندزاده او د هغه د کندهار میشتو نږدې کسانو لخوا رد شوی دی او د دوی خبرې نه منل کیږي. اوس براشو یوې بلې موضوع ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له کړنو داسې نه ښکاري چې دوی پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لري کړي. دغه سازمان پرون ناوخته په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې زپون کې څرګندونې کوي طالبان او هغوی د نارینه او تابع یا دویم جنس په توګه باندې غواړي چې معرفي کړي. په دې اړه امید ظهیر مل یو ریپورت لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې روان کړکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپلو سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نه ښکاري چې طالبان په افغان نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د ښځو په اړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار په اړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړي دي. طالب ویاندویانو د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شوی یو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لوی برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسي د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شوي یو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصا تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خزو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. شل کاله وړاندې چې پونجونو او خزو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي، څو دوی لومړی په بشري ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکي کارکوونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان د بشري حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سترو بحرانونو نه شي خلاصېدی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د فبروري 14 چې نن د راډیو نړیوالې ورځ سره سمون لري. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شو بندیزونو له امله د خپلې خوښې خبرونو له اورېدو بې برخې شوي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
رادیو له پخواره هیڅ د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ډیر اوریدونکو لري. خو د رادیو یو شمیر مینوال وای چې په تیر یو کال کې د رادیو خبرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوی چې دوی د خپل خوخي ور پروګرامونو او رادیوګانو لا اوریدلو به برخې شي. حمید الله چې په هلمند کې اوسي کې 44 کلونو راهیسه ازادي رادیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 44 کال کې چې زه در تعقیبوم په دې غټو رادیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې زه د ازادي رادیو ګورم او پوسټونه شیروم، غم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دا ستاسو رادیو.
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د شر او باوري معلوماتو د لیږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. یوه میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وه چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ته خصوصا ملل متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطر بیرته باید سرمایه ګذاري شي. دو مستونزه موږ لاسرسی دی چې د ولایت په سطح او اته مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې په کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره هیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوس به ورشو کابل ته. هلته د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اقتصادي ستونزو له کابله خپل ټوله سودا په پور کوي او بیا یې نشي پرې کولی. دوکانداران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په همدې خاطر باندې خراب شوی دی. بیا هم سنا کاکړ ته غوږ دو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نه سي سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهېږو چې څنګه وکړو او د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډېره خرابېږي. مونږ د اورو وریجو وسایلو پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نه شي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته.
یو شمېر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډېر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض، 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کا پور وړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کلو، کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حتیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 150 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس اویا سلنه کار مو په پور دی. د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی دی.
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 4.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
له خبرونو ور آخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اول باور شو بختیار ساحل ته چې سپورتي مسایل تعقیب کړي. ساحل سپ سټډي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. راتوي چې نن د سپورت په نړۍ کې څه مهم پېښ شوې دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کمپ پیل کړی چې 6 ورځې به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي په دغه تمریناتي کمپ کې 1.5 لوبغاړي ګډون لري چې له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کمپ څخه یاد پړاو ته غوره شوي دي. د بورډ په وینا چې دغه 1.5 لوبغاړي به په لومړۍ اونۍ کې د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړښت تمرینات ترسره کړي، او له هغې وروسته به د دوی ترمنځ شپږ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، نن یې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني ده، او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغاړو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، 14 کاله د کرکټ په لوبغاړو کې تیر کړل. شپږ کلن مورګن په 309 نړیوالو ټیسټ یا ورځنیو شلوریز سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال 10,895 منډې وکړې. هغه په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ چې ډیر وخت د یاد هیواد لوبډلمشر هم پاتې شوی دی. د سوداګریز لیګونو په دوام کې نن د پاکستان غوره لیګ یا PSL اتم پړاو شلوریز سیالۍ پیلېږي. لومړی لوبه به د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمن د کابل پر وخت ماخابو بجې د ملتان په لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچی کینګز، لاهور قلندر، اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان دي چې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره پکې افغان لوبغاړي هم لوبیږي چې راشد خان، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، اظهار الحق نوید، مجیب الرحمن، نوین الحق او قیس احمد به د بیلابیرو لوبډلو لپاره لوبې ترسره کړي. اخوا بیا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې تمه ده په شارجه سټیډیم یا لوبغالي کې به د افغان او پاکستاني نندارچیانو ځایونه سره جلا کړي. دوی دغه لامل دا ښودلی چې په تیر سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندارچیانو ترمنځ په سټیډیم کې سخت اخو ډب رامنځته شوی و.
بله، مننه کوم بختیار سایل چې خبرې مو را سره وکړلې. کور مودان اوریدونکو او لیدونکو، بختیار ساحل و چې د سپورت ورستی مسایل له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس به مو د چکر یو ځای ته بوزو، ورزو د سوات معلم جبه ته. د سوات په معلم جبه کې تر واوري ورېدو وروسته یو شمیر سیلانیان دغه سیمې ته ورغلي دي. سیلانیان وایي له موسمه خوند اخلي. په معلم جبه کې د ازادي رادیو مشال څنګه خبريال له سیلانیانو سره خبري کړې دي او په اړه باندې دغه ویډیوي ریپورت جوړ کړی چې تاسو په ګډه لیدو او اورېدو ته رابولم.
د سوات په ملم جبک کې واورو ورې دور ستاسو لنان د خوشحالي اظهار کوي. سیلانان وای چې په واورو کې د ملم جبې خوند نور هم زیات شي. د پنجاب صوبې میډیکل کالج نه راغلي سیلانی وای چې اوړمي زل دې سیمې ته راغلي.
ډېر ښکلې ځای دی او ډېر خوند کوي. موږ زلزلو او د ملک د حالاتو له وجې بیرېدلی وو، خو چې دلته راغلو نو ښه امنیت دی او د سیکیورټي انتظام دی. باید هر څوک دلته راشي.
ملم جبک کې چې موسم بدل شو او واورې ورېدل شروع شول، نو ورغلي سیلانیان واورو ورېدو ته نور هم خوشاله شول. د پیښور سره تعلق لرونکي نوي واده شوي جوړه وایي چې د واورو ورېدلو سره د سیل خوند نور هم زیات شو.
زمونږ حارس علي شیر دی، موږ پیښور نه راغلی یو او زمونږ د هنیمون ټور دی او ډېر مزیدار ټور دی. دا سنو فارم ډېر مزیدار کیږي. دلته کسان دي ډېر کمپرومایزنګ کسان دي. دلته موږ چیلیفټ هم واغېستو او ټیوب رایډنګ هم موږ ډېر خوند وکړو.
د سوات ملم جبه کې هر کال د جنوري نه تر مارچ پورې واورې کیږي چې لیدو ته په لکونو سیلانیان ورځي. ملم جبه کې واورو لوبې هم هر کال کیږي. تیر کال د کمی واورې له وجې د سیلانیانو تک لږ کم شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مننه کوم چې دا خبری مجله مو تر دې د مولي دله او واوري دله. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی احتزاد کندهار. تاسو ته دغه میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 100% کې اویا فیصد یا د والی جیب ته تله یا د قومندان امنیه جیب ته تله یا د بل قومندان اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کې، یا مقصد باغ دی یا مځکه ده یا بل ده یا بل ده. غریب او کمزوري او بیا وسه سړی پات دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته ونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخ ونه لري نسی کولای چې خپل دعوه مختبی سي. عدالت ډیر کم دی. نسی کولای چې یو کمزوري سړی غریب سړی خپل دعوه خپل حق طلب کی یا تر قاضی پورې ځان ورسوي یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به یې نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده زه دایم وینم، زه دلته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی. د پاسپورتونو دي نو که راته اسانه کی بهي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور. موږ خوران غریبان خلګ یو، د کار خلګ یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می دا هیله ده چې دوی دې زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس تلاشي پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پښ کې ولګېدې او سا یې ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پوینټو باندې دروي باید پوه کسان وي. مننه له آزادي راډیو څخه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.